سلامونه له ګرمي مخکې لاس بجی دی زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 140 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر و خو سکال دا اندازه څه باندې 140 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شوو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شنډ شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف ویشتل شوي وو د دوی له لوري شنډ کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسیز مر ژغله ازادي رادیو څخه اوري دا د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شوتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنی د اقتصادي لحاظ لستونز سره مخ مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنی سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوتو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلې حسنا روفي د تلیفون لاره زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت و ایستې د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوتو پر کار او زده کړو باندې محدودیت ترامل تکر، شد استاس په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخ مخ شوي؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی اوسئ. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاهد یو چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاس ورکي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي، باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بندې، د دې پوهنتونونه بندې، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بې روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې له دندو به برخې افغان شد زیل چه دول اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی؟
من نکم نمره تاست درانی خورت و بریدون کت سلامونه و رندی کم واقعا کلچی دروازی در مکتب و در پانتون و در کار در پاردوی ایلانو که خزی بکرونو پیشو اقتصادی پرابلمونه به ها رو بیندازه زیاد شو پکرانه که نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه وو، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقران ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چا ته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده. یو چا ته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه توان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک. زړه به دې ټوټه ټوټه کېده، دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم. او زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري، او دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا ام سایته بیا وې د خپل خپلوان ته بیا وې ام خدان نه لري دا احساس ورکې نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دې تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب غیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان د پاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بیخي بد حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې هم د سلام دی او چا سره خبرې نه کوي ته تو لا کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین دا ونه ته ګوري غم وریږي د خندا او د مسکا تینا غوی نه بیخی را شوی ده اصلا او د خسته د بقا لار تر ورکتی چې تو څه وکیږي او امکانات پیسې راکړه ورته اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوي داسې یو رقم ورکې شوي چې چا څوک پې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور تر واړوم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنیو یوازینی ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نسی پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنۍ کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دې د غبار نسی وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښونی سو او بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکو رقیه وایی چه میره موتر چلاون که و او لری پراتو کلو تا به خوراکی توکی دی پلور لپاره ورل. نموری وایی چه دی او میره دوارو کار که و او دی خپل کورانه دی پاللو توانی دلوده. رقیه چه دشپاگو ماشومان مورده اغا محال دی صفاکار پتوگا پیوروختون که کار که و. نموری وایی میره یوار میدان وردگ ولایت پا کار پسید للی و خو بیا غریده لسترگ کور ترستون نشو. تر دی چه پا وینو سور مره ورته کور تراور. رقیه زیاده وی نپویگی چه میره چا ووژو. نموری وایی دی میره پا وشل که دو سره دی دو اقتصادی وضعیت خراب شو او دی خپل زان او ماشومان دی جوان لگختونه پر غاره شول. رقیه چه وست دی ودونو هوتلونو که پا تیت ماش دی صفاکار پا توگه کار که وی وایی
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډیر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشتې 200 کوي د 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیرې نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزه ده چې وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پر رینجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپز و نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملا یې ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نازبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې مینځلې کار مې کوه اوس څه کولی نشم نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم لاس پښې مې ریږدي
ناز به وایي چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینې کندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنۍ او د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کندو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کندیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرله پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ویل شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختۍ سره دی کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د کار زمینه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل د هغه وکولی شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې یا دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه اوسي. مونږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحیې له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
د منلیکم د کندو خصه د فار باید دی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې د فار یو دایمي پایدار لار چارو کتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي هغه کوي په دې ځانم نه پوهیږي په دې ځانم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې مونږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع وو یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې غرفې درلودلې یعنی نیمایی خزی بی تا باورو که چیده هیچا مالون سم خرس نشو زما هم غرفه دلودو یعنی خلق براتلل خوخی ول ولی امداک دیگه ویلی چی اما اغا پروگرام ده فقط ولی سخه براده سم خرس که ول نی سهل که و بای که نخر فقط خلق رازی سهل که قیمته ای بس نخسته نشی امدا سلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې په د آخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ که اته د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنې ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي دلته اړیکې پیدا شي د نور سره او دا یا د دوی هغه محصولات د دپاره خریدار پیدا شي بازار پیدا شي دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د توسید دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې دلو ده بیخي جالب و زما خپله ډېر خوښېده. زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و زړه به دې تنګ شو او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه و که ښایسته و خلک به راتلل بیروبار به یې جوړو اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه او ښایي دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي دغه ټولنه به بیا ناامنه شي او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت که دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي بیخي کړول شوي دي لاره ترېنه ورکه ده حیران پاتې دي عصبي تکلیفونه رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې ځي خلکو پور اخیستی دي دوکان خالي شوي دي حتی پور سوپر کولی نه شي بیرته یې وچې ورنه کې دوکان خالي دي. دا څه حالت دی دا به تر کومه دوام وکړي دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو نو دوی باید په دې غور وکړي د خلکو ته امید ورکړي ډاډ ورکړي دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي یا دوی دپاره یو معاش وټاکي ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي 99% غریبان دي خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي بشري ناورین دی همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتهیي او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې ونه غورځېږي دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخیستی نه شي نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي نو دا څومره سخته ده. هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري د خپل وچې ډوډۍ دغه وچې ډوډۍ دغه څوک چې ویټامین نه اخلي پروټین نه اخلي وجود یې ښه ضرورت لري بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري موږ خبر یو با خبر یو چې په څه حالت کې دی موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفي د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسه راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شذو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسي جا او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې ماته ویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي لامل څه ده ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او شي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه اوسي باید محرم یې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغیزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بیلابیل برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګي ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي و مور سره خبرې مې کړې چې څنګه د نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته به راشم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو خرچاسي توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند وو کله چې د دو کال دا سه کال یا پیلېږي دا هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیق شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو وقت چې ډېره دردمنه تېرېږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دېږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بې له شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغیزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفي اغلی امیل ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه شوی و چې کچيري په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی نه خالص داخلي تولید به 1.3% لورسي خو که د طالبانو د سخت دریځ وکړنو له امله مرستې 10% کمی سي نه خالص داخلي ولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه کچې او کولای شو فشار راوړو چې که تاسو میرمن ته اجازه ونه کړئ نو موږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلې موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. ډېر ویل چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي، اما هغوی شرایط یې ښي وو. یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی، دوی به د ایجاب سره راشي، دوی باید صحیح غني. ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی، ځکه موږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راتره ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو، او که دا هم قطه شي خو دا خلک مري که نه، مسئول څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو، دغه خلکو ته مونږ یو، ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري، چې د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د انتظام، د ژوند، د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي، دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي، که د دوی ځایونه بیل شي، که داسې وشي، که داسې وشي، که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه، مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بیخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطعا تاثیر یې نه کوو که بندوی هم. یعنی دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده، ځکه چې موږ ضرورت لرو، شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې و کار به وکړي، نو په دې مونه شو. بالاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه، خو بیا هم هغوی وویل چې موږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو، ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول، په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه، خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړ او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړ. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره، ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله، کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو، تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه، پلار یې وزګار و، مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه، او ورور یې محصل و، خور یې متعلمه وه، دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه، دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو، بلاخره به څنګه کېږي؟ یعنی ډېره سخته ده. اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله، د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه، خپل ځان ته، خپل ټولنې ته، وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو، شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال هم وینې چې موږ په څه حالت کې یو. باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمه وي د افغانستان نه، ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه. زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي، دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي، او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی، او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفت خور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي، ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی، او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلې نه شي، ځکه د دوی د حیات مسله ده. او انسانان به عمري دي نه وروسته د ولږې نه، اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پات شو، او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک، ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی و، اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط چی ویدی چی بیخی رنجوری بیخی اوز خلاره تینوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و ترکم لارچی اگه چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری ترکم لارچی پس وزرونه و پیدا کی ترکم ووزی اوز خمونه دلت بیخی لکه چی اسی روزی دا خو ډیر سخت ده واقعا دا ډیر او نړیوالې ګوري او تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملي ډول د دوی په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه ده کړی زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابیږي او ښه کیږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه په بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکن چې په نوای کابل کې پرمشکو کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلي او خپل وویل چې خزه د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلی چې خزه په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پانګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډیر اغیزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. مګر رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په ادرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډیره په پدری که وای بخور و نمیر به شکل ښځو لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کمه ښځو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فایده نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال غواړي د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام که چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بېل شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره. کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نور نجونه په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیرانه دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خوځو ته نه د توجه کړی دی او دی په دې دی او دا سخت شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلي وو. اغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې یې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شوزی اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبر په دې کې چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل وزیران راغلل بار بار وګرځېدل پار په فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دی مخ وو یا د څه زیات جدي نه یو چې د دې توجه کې یو چاته وایي چې ته یا سکرټر ته وایي خپل خو سره چې کوم کسان چې یاد شو نسی بس خبرې کوو. نو خبرې په دې کې چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته خودل چې موږ هم داسې علاقه لرو موږ ګرځو موږ مسؤلیت لرو موږ علاقه مند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ لپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او تعداد ښځې پرېږدي فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي دوی ته اجازه ورکوي اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړمل څه قدر دې کړی دی هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلود هغه ټول هغه لاسه یاده وځي هغه له منځه ځي او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي دا ټول ستونزې دي مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله ډېره راشو چې دا ولې دومره جدي شوه ولې داسې خبرې وکړي بیا هغه لږ ارام کاغذ. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما دپاره ښه اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعا چې زمونږ کارونه شاته وړېږي زمونږ کارونه انکشاف نه کوي مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو هغه وزارت ته م چې ځو په ډېر سخته په ته وایي بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور وو مونږ هر دفتر کې بلد وو هر کار به هر چا سره م چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره
دا غوی د پروګرامونو سره موږ بخارې تلیګل کیدلو موږ په نور یوادونو کې باندې واجګه غافي ته اشتراک کوو نور یوادونو کوپراتیفونو د دې له دې د لپاره به پروګرامونو موږ نور یوادو ته تلو دا غوی زراعت دا غوی میکانیزه شوی زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې وزراتي او مالداري یوادو دلته نیو لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي کې چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کړی دی د هغه نه با خبرې دل هغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل دا خو لولو پروګرامونه وړي دا خو کار وړي دا خو څه نه کیږي چې خځې کینه او هغه نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په هغه وزارت کې هم د دې کسانی راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوی دي چې هغه کمبخت نه متخصص دي نه پدې پویږي بس چوکیانې دي په هغه باندې د کړي دي افغاني خلک خال خال چې دي هغه هم د سیداریږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کیږي دا وطن کوم لوري ته روان دي او بل اخر موږ به څه کیږو څنګه به اخر به څه کیږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته وروغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کیږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کیږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیستي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شذ کښین یو موقعه ورته برابر سی یو فرصت ورکول سی چې دوی هدا عقل خبره خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې حکومت په دې ډاټو رسیدي او د خپل ځان په دې ډاټو تاسو رسیدي چې موږ خزه نه غوړو موږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې د یو ټولنه او د یو او د یو مملکت نیم برخه فرض وسی نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکور زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستیږي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه په رسنۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي اتمن بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ ته لو ته اړ شوی دی او ځای کیږي په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت په یوه بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه مونږ کولای شو چې وګورو او د هغې د لومړنۍ حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول داتمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولای چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان داتمن کړی دی چې موږ ځکه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي موږ د لارې د مسؤلیت لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې یو غواړ نو چې هغه چې د خزو غواړ خبرې په غواړ ورسي او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلق راضی اوسیږي او خلق د حکومت څخه راضی اوسی هیڅ دې ته اړ نه کیږي هیڅ کوم یا هیڅ کوم حکومت دې ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې وخت انتقال ونیسي او وایي چې ستا خلق ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشو کولی چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې نور هیوادونه د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اړ شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره
بله ډیره مننه آغلی روفی. اوریدونکو د ازادي راډیو د نور بس خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو آغلی حسنا روفی او آغلی اوژي امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس پرشنای بانگ میوائے سلامون بل نکری یارا مصاب خبرو زکندل دی او زکندل دی اللہ مخیر وطن تکی چی سایو خیشگین ہے درگی خدا ورکڑی خدا ہے کشبانو یہ پسر کر چھوڑ کر جینا درگی خدا اور کڑی خدا ہے اور کڑی خدا ہے کشبانو
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.